السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې. خولانډ خبری برخه کې به ووري چې تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده مشر ایمان الزواهری نوې ویډیو خبره کړې. له دې سره داسې اندېښنې هم ښودل شوي چې ممکن دا ډله په افغانستان کې بیا د پښې ځای پیدا کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیالې مته نوټ سندویونما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې میرمن نوټ سندا موضوع پرون د پژواک اژانس یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي چې د خبریالانو د کار خنډ کیږي نه، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډېر بندیزونه لګولي دي. په همدې حال کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ییز خبریال غلام رباني هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ییز خبریال نیولی و چې هدفمند یې ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې له طالبانو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافی نه دي. زلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. دا خبرونه لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه او ری خدا خبرونه د معمول په څیر لانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا دا اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دا شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وې چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو د دشمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدي رډو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از زواهری دوی نه دی لیدلې.
مختنه معلومه چې سبا چیرته وي بعد له 2001 نه موږ د غوسره قتل نه دي سوي.
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی پورس لومړی ځل خبره شوې ده، دا نشکاري چې دی چیرته دی، خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او لا هم پرې ویډیو کې الزواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي. دی وایي یو متحد امت په څو جبهاتو کې له یوې جګړې سره مخامخ دی. دا زواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس اژانس خبره کړې ده، په کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبان حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیر میاشت د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکنزی ویلی وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپل ویلري چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغه سي مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکنزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و موریدل چې تر یو اوږده ځنډ وروسته د القاعده مشر یا ویډیویي پیغام خپور کړی دی. لویدیځو رسنیو ویلي چې له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په همدې اړه مې کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله پوښتلې.
زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دوی مداده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان پر رسمیت پیژندلی وو، ډېری پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکی الفیصل څو ځله راغې قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې څلور سوه ډاټسنې هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي، خو هغوی په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې وه، خو نه شو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي، نو زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخینه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري.
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان، تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عمل کې ثابته کړل چې دوی خبرې او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم که د دې خبره رښتیا وي. ته القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې دا القاعده یو رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغه سی وړله ده، نو دوی اړیکی ډیره قوی دي. فکر نه کوم که دا د دوی طالبانو د وایان دی دوی خبرې رښتیا وي.
بلې، دا امریکایي پوځیان دي ته هم پام کوي، وای طالبان د داعش په وړاندې ډیر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، مال القاعده سره یو څه نرمخت خي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده، البته القاعده خو د طالبانو د اول دورې د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکار ده، ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت ته تاسو معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې، د ځمکې په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنۍ هغه د القاعده او د طالب د دښمنۍ یعنی دغه نشي کېدل دلیل.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مرستیالې متنوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوانځیو بندیدل تبعیض وباله. تر 200 زیات ورځې وشوي چې دا خوانځي له هم باندې. میرمن نوټ سند اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې د طالبانو د دې پریکړې د منفي پایلو په تړاو خبرې کړې. تفصیل احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د غبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلې دي چې له تبعیضه د دې ډکې پریکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي. همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې مته نوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه، بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وری په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شودي چې درسونه ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم د سیمې او نړۍ پر تودو مسلو تمکی ګوډه. ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل د اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شاشه وای دی. سټولتنبرګ زیاته کړې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره پر پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکي نن یو ویډیوي پیغام کې وویل د دیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. بل موضوع په اسلام آباد کې ده، هغه دا چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ 15مه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړې دی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون بیا انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي نن اعلان کړي. تفصیل له احمد شبراو.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مندی چې د ستری محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپل ستری محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستر قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مڼې د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخ ته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د صدر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرداری ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي، خو له هم مسله د سترې محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څرنګه پریکړه کوي.
اوریدونکو وامه ورېدل چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ 15مه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداری ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره د اپوزیسیون یو څوکورته معرفي کړي. اپوزیسیون له دې کار انکار کړی دی. له دې وړاندې ویل شوی چې په پاکستان کې باید له وخته مخکې انتخابات وشي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان چارې د سرپرست صدر اعظم عمران خان لخوا مخته وړل کیږي. دغه سیاسي وضعیت او په یو ډول د واک او سیاسي نظام تشه پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ همدا پوښتنې د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ځواب کړی دی.
فکر کوم بلې او په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه د ملکی حکومت د پاره چې